اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 640 نوي ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 1640 ته. دا تازه شمیرې فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خپرې کړې. د جمعې په ورځ 2.1 ریختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یې یو هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلند په پلازمینه کې بیا یو ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سره لږه شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې لس دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی، خدای نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراز د بندیانو د دقیقې خوشي کېدان د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی به له ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واکلاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده. د تیر مریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي، د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د استازو په حضور کې رسما پرانستل شو. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوسټن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي، 40 کلن و او د 5 اولادونو پلار و. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنې کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوسټن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 10 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو دعوو شورا په مشۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 10 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان نصر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان نصر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د اوکراین د دانیپرو پیتروفسک والی وایي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دانیپرو پر ښار پرون ناوخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یو هوټل او رستوران کې پراخور لګېدلی دی. همداراز په سیمه کې یو شپږ شخصي کورونه سوځېدلي دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلی دی چې پر دانې پروشار روسي ځواکونو تر شلو ډېر ډرون الوتکې توغولې دي چې له امله یې 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د 3 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د نوموړي په وینا په یوه جګپوري بلاک او نږدې 100 شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګېدلی دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوي
وخت لونکی ده لکه د اوبو په شان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېره عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي درس نشو ویلی کورس ته نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس روزګار یم
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدرمن اوردونکو وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوی دي څوک الماس ورته وایي څوک سره زر بولي زینه نایاب گوهر نموی دی وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی لدری کلونو څخه زیات په کور کې نه ولیدي له دوی نه هغه قیمتي چیز چې وخت دی اخیستای دی
وخت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده ځکه وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ګور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي درس نشو ویلی کورس ته نشو تلی پارک ته نشو تلی چکر ته نشو تلی دندې ته نشو تلی همدا اوس روزګار یم موسسې بند کړي دي مشکلات دي د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي ډېر منفي پاینټ ورته لري
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ضایع نه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کیږي زیان وایي
وخت یو ارزښتمنه درایي ده یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه تاسو سره خبرې کوم یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نشو راتکرارولی نشو راوړلی او دا وخت ارزښت موږ ته ښيي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نشو همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېره عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو کله چې سنت او رسیدل کله چې لویان شول مشران شول بیا هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپل کورنۍ سره خپل اصلي ژوند ته خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنی مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. نو دې لپاره چې که به تقسیم اوقات استفاده وکړو چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني کنه، هر څه په مخه راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بې هدفه ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. بې هدف ژوند نه کېږي. او هدف درلودل د موږ لپاره او په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډېر قیمتي سیز ده چې موږ باید د لاسه ورنکو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکوي، یا دغه کوي چې دغه دی زه، یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډېر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوي، څومره وخت مطالعې ته ورکوي، څومره وخت کار ته ورکوي، څومره وخت کورنۍ ته ورکوي؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوس لکه ازادي راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې، په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګوتې و.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت دسی سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت مو تیر کړی، مونته ورستم پام سوای دا چې نه موبایل
باید داسې نه وای کړی، وخت می باید نه وای ضایع کړی. د کوم څه سره مخسبی یاستې؟
ډیره داسې تجربې شته د دې نه، یعنی اول دا چې مو دغه وس تقریبا دغه وس چې فعلال دغه سکوت سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر هغو ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي، وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي، ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجي ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي. د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي، کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت په اکله ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه د عقل تېرېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بیرته برګشت وکړو او بیرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی، وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کومې چارې چې زه په خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې، کوم هدفونه، کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې، تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډیر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم، ټیکټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای یې ټیکټاک ته راخیسته هلته یا چاو، تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، یم هغه ځای به یې ټیکټاک ته ورچاوو. یم نور که ټوکی ویم ډیری داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپل کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راځای کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي، یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه، ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه وي، یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي، د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نام وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي کېدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي، ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري، کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده تفریح وخت وي، که هغه د ده مطالعې وخت وي. اوس وخت کې که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شي، او کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، کغه مثلا اجتماعي اړخي موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که څوک متاهل وي خپل میرمنې ته، نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي، که څوک یو ښه فکر ونه لري هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي، نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخت نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بیا تر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدی شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلي دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلي چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پوری په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم او وخت می دوی ته ورکړی وی. په دې معنی چې هلته زه مثلا یا خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم. بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شاده نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستان، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه شي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادی راغلی وی چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري. نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي؟ او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مترای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه، یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکملوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چلند
کوي. بلې د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو ځای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوی ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جانې د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته اوتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې نه. آزادۍ رادیو
Yeah. It's gonna set my soul on fire. It'll never grow cold. Fire, fire. keeps on burning, burning, burning in my soul. Maybe I'm crazy about you. Maybe I can't live without you. Maybe I'm crazy about you.
हसी पल्ली सपथा मैं दामा, हसी पल्ली सपथा मैं दामा, कदी स्तिरगी तुम रमणे मणे वे बताप से वे, कदी स्तिरगी तुम रमणे कसरे लंबे लंबे नवे ले बने बता पसे नवे ले बने बता पसे नवे
Hello, in your eyes and I can see you love so dangerously. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play this now. We're thrown before we start, but I believe that we have only just begun. When it's this good, there's no saying no. I want you, so I'm ready to go. Baby, I'm crazy about you. Maybe I can't live without you. Maybe I'm crazy about you. Maybe I can't live without you.
Shekhu Baba Dashara. तो बाबा दशराब नवाई खाड़ा कजनत के व्याले व्याले नवे ले वने बताप से नवे कजनत के व्याले व्याले नवे ले वने बताप से नवे टोलश बताप से जा कसरे लंबे लंबे नवे ले बने बता पसे नवे मोहब्बत कसरे लंबे लंबे नवे ले बने बता पसे नवे ले बने बता पसे नवे
Through the fire to the limit to the wall for just be with you I gladly risk it all Through the fire to whatever come let me Chance of loving you, I'll take all the way right down to the bar, even through the bar. I know you're afraid of what you feel. You still need time to heal, and I could help you if you only let me try.
Yes. The shabnam yam payobul lau taboraye. The shabnam yam payobul lau taboraye. काश की गुल सरा हजगे हजगे नवे ले बने बता पसे नवे काश की गुल सरा हजगे हजगे नवे ले बने बता पसे नवे टोलश बता पसे जा कसरे लंबे लंबे नवे ले बने बता पसे नवे मोहब्बत कसरे लंबे लंबे नवे ले बने बता पसे नवे ले बने बता पसे नवे ले बने बता पसे नवे